شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شبر ساتو کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد زتران مختوړي. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.15 نیولې شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام ترو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. او لکه څنګه چې مخکې تاسو ته وویل، د خبري مجله د نیم ساعت په مخه ده. په دې خبري مجله کې تر ډیره د خبريالانو ژوند ته کتنه کوو. نن په کابل کې یو خبريال ووژل شو که مړ شو، دا لا معلومه نه ده. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. خبرونه اجمل اندوروي.
په دوو پرله پسې ورځو افغانستان کې د دویم خبریال د مرګ خبر ورکړل شوی دی. دا کندهار ښار په پنځمه حوزه کې په یو کور کې د اور لګیدو په پیښه کې و کسان مړه شوي. او د ټایم مجلې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه لومړی مرستیال کاملا هاریس په ګډه د کال د شخصیت په توګه اعلان کړی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په دوو پرله پسې ورځو افغانستان کې د دویم خبریال د مرګ خبر ورکړل شوی. پولیس وایي د ریانا نیوز د خبرونو چلوونکي فردین امینی د کابل د یو غره په لمن کې په ټپي حالات کې موندل شوی چې غاړه یې پرې شوې وه او وروسته په روغتون کې مړ شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق کرین په خپل ټویټر لیکلی چې لومړنۍ نښې ښیي چې فردین امینی ځان وژنه کړې، خو د نوموړي کورنۍ وایي هغه په مرموز ډول وژل شوی. دا فردین ورور بکتار شمینی ازادي راډیو ته ویل ورورې وژل شوی دی. دا اریانا نیوز د دې خبريال د مرګ خبر په داسې ورځ خبريږي چې ترې و ورځ مخکې په ننګرهار کې د انعکاس راډیو خبريال او ویانده ملاله میوند وشل شو. دا ننګرهار چارواکو ویلي د ملالی د قتل په تور دوه کسان نیولې دي. دا ملالی کورنۍ نن په ننګرهار کې غوښتنه کړې چې دا د خبريالې قاتلین دي په علني ډول محاکمه شي. د داعش وسلواله ډلې دا دی وژنې پرمنلې. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو داسې مشکوک کس ویډیوي اعتراف خپور کړی چې د دې وزارت په وینا د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په قتل کې یې لاس درلود. الیاس دایی یوه میاشت مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر کې د ایښودل شوي مقناطیسي ماین چاودنې وشو. د کندهار ښار په پنځمه حوزه کې په یو کور کې د اور لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ و غړي وشل شوی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل په دې کور کې ور تیر شپه د غازی بخارۍ څخه لګیدلې. د نوموړي په وینا په مړو شوو کې پنځه ماشومان او دوه ښځې شامل دي. بارکزی د پیښې علت به احتیاطي وبلل او له خلکو یې وغوښتل چې د ژمي په ساړه موسم کې د هغو غازي وسایلو سره احتیاط وکړي چې د کورونو د تودولو لپاره یې کاروي. په همدې ژمي کې تر دې مخکې هم د افغانستان له ځینو نورو سیمو د غازي بخاریو د ناسمې کارونې له کبله د یو شمېر نورو کسانو د مړینې رپورټونه هم ورکړل شوي وو. دا یو بل خبر لمخې د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت د ارغنداب ولسوالۍ پر سیند جوړ شوي پل یوه برخه په موټر بم برید تخریب شوې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان د ازادي راډیو ته ویلي دي چې تیره شپه یو موټر بم د ارغنداب ولسوالۍ په تابین سیمه کې هدف ته تر رسیدو مخکې د پولیسو لخوا په نښه شوی چې چاودنه یې کړې او په پیښه کې د ارغنداب پر سیند جوړ شوی پل یوه برخه نړېدلې ده. د افغانستان د نوموتی لیکوال رهنور زریاب د جنازې او تدفین مراسم نن په کابل ښار کې ترسره شول. د درجبې د دې لیکوال د تدفین په مراسمو کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر، یو شمیر فرهنګي شخصیتونو او د رسنیو استازو ګډون کړی وو. رهنور زریاب نن سهار د واویا کلونو په عمر د ورپېخې ناروغۍ له کبله ومړ. جمهور رئیس غني په یو بیان کې د رهنور زریاب مړینه لویه فرهنګي سایه بللې. ارګ په دې اړه خبر کړی بیان کې ویلي چې رهنور زریاب اوږده کلونه د لیکوال، داستان لیکونکي او د رسنیو، ادب او فرهنګ د برخو د فعال په توګه تیر کړي او مهمه ساري په میراث پرېښې دي. دا ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي وی محکمې د لبنان د حزب الله ډلې یو غړی په غیاب کې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې د لاس لرلو په جرم 15 ځلې په عمر قید محکوم کړي. د محکمې د جمعې په ورځ ویل سلیم عیاش په 2015 میلادي کال کې په بیروت کې هغه چاودنه کې مهم رول درلود چې رفیق حریری پکې ووژل شو. ټایم مجلې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه لومړی مرستیاله کاملا هاریس په ګډه د کال د شخصیت په توګه اعلان کړی. ټایم مجلې مسول مدیر ویلي د دې لپاره چې وخی د پیوستون ځواک د غوسی او ویش پرتله بهتر او ارزښتمن دی، د ټایم مجلې بایدن او هاریس سکال د کال د شخصیت په توګه نوموي. ښاغلی بایدن او اغلی هاریس د دې نومون لپاره د هغه کاندید شو کسانو لیست انتخاب شوی چې د امریکا وسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوم هم پکې و. تیر کال د چاپیریال ساتنې یو فعاله گریتا نونبرگ ته د ټایم مجلې لخوا د کال د شخصیت نوم ورکړل شوی و. او د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام مشر ته د نوبل جایزه ورکړل شو. نوموړي دا جایزه پرون په روم کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې ترلاسه کړه.
د سجرډو ماشامنی خبری مجله اوري. په کابل کې د خبريال د مړینې موضوع څارو. امنیتي مسولین شک لري چې د خبريال ځان وشل او د خبريال د کورنۍ غړي پر همدې احتمال شک کوي. خبريال ولې په نقشه کې شي؟ د کابل پریس کلب د مشر عزیز احمد تسل نظر میاخیسته.
دې د تغییر راوستون کې دی. دوی هغه خلک دي چې هغه د خلکو د دې خبرو نه ویری.
په نورستان کې پروختیایي برخه کې ستونزې در سره شریکو. تر شپږنیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبرې مجلې اورېدلی شي. دویمه ورځ د یو بل افغان خبریال د مرګ خبر. د افغانستان د کورونی او چار وزارت وی د آریانا تلویزیون خبریال فردین امینی نن سهار ځان وشلی، خو د هغه ورور بکتاش امینی وی فردین په مرموز ډول وشل شوی دی. په کابل کې د دې خبریال تر مرګ یو ورځ مخکې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریاله ملاله میوند ووشل شوه. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي د دوی لومړنی معلومات ښیي چې د آریانا نیوز ټلویزیون خبریال او د سیاسي خبرونو وایاند فردین امینی به ځانوزنه کړی وي. دغه وزارت وایاند طارق آریان رسنیو ته په استولي معلوماتو کې د خلکو په حواله ویلي چې فردین سهار 10 بجې په خپل موټر کې د میرغلام خارګوټي ته تللی و. هلته په داسې حال کې چې په ټلیفون کې خبرې کولې، له خپل موټر ښکته سه نږدې غره ته منډې کړې وې او په یو تیره کاڼي یې خپل غاړه پرې کړې چې وروسته یې روغتون کې ساور کړه. ښاغلی آریان ویلي چې دا پیښه به په هر اړخیزه توګه وڅېړل سي. خو د فردین امینی ورور بکتاش امینی ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په مرموز ډول وزل سوی دی.
تاسو نه شهادت شونه باید بپذیرم چې حقیقت است.
په کابل کې دغه خبریال د مرګ خبر په داسې حال کې خبریږي چې تر یو ورځ وړاندې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند ناصرګند وسلوالو په ډز ووزله. برید کې موټر چلونکی هم وزل سوی دی. د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ادا کړی چې د ملاله میوند قاتلین یې نیولي او کله چې د قاتلینو نه څېړنې بشپړې سوې دوی به ویډیوي اعترافونه هم خپاره کړي. بلخوا پرون ماښام د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ادا وکړه چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د الیاس د قاتل هم نیولای دی. د کورنیو چارو وزارت په دغه ادا پسې د یو مشکوک کس ویډیوي اعتراف هم خپور کړ چې وایي د دای په وزنه کې مستقیم لاس درلود. تر دې یو اونۍ وړاندې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د ملي امنیت په ریاست کې د یوې سرچینې په حواله ویلي و هلمند ولایت کې یو ډله نیولې چې مقناطیسي ماینونه به یې کېښودل او ښایي د الیاس دای له وزنې سره هم تړاو ولري. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د کورنیو چارو وزارت چې مشکوک کس یې نیولی تر دې مخکې د ملي امنیت له نیول شویو مشکوکو کسانو سره تړاو لري او کنه. الیاس دای یو میاست وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووزل سه چې د په موټر پورې نښلول سوی و. په کابل کې له آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکار وایي د ژورنالیستانو د قاتلانو د نیولو په اړه د حکومتي چارواکو په وروستیو اعلانونو شک لري.
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه.
زه فکر کوم د افغانستان حکومت هر کلای وعده کوي خو بیا یې نشي ثابتولای. زه فکر کوم د لپاره چې حکومت عام افکار یو څه کنټرول او آرام کړي دغه ډول ادعاوې کوي، هم له استخباراتي او هم کشفي اړخه اوس لختر لگا د اغلی ملال میوندې حکومت دومره ورتیا نه لري چې د 2 ساعتونو په لړ کې قاتلین ونیسي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ایجاوي مشر صدیق الله توحیدی بیا ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د دغو خبريالانو د قاتلینو او قاضیو په اړه کره معلومات له خلکو سره شریک کړي. د خبريالانو د نړیوال فدراسیون د معلومات په اساس له 2002 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 3 نوي ژورنالیستان وزل سوي او افغانستان د خبريالانو لپاره په نړۍ کې یو له څو خطرناکو هیوادونو څخه دی.
د فردین امینی د مرکز لا روشانه نه ده، خو امینی روان کال در رسنیو د کورنۍ یو لسم تندې چې په افغانستان کې قربانی کیشي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسلن به واورو چې ولی خبريالان په نقشه کیش.
متاسفانه دوی د تغییر راوستون کې دي، دوی هغه خلک دي چې هغه د خلکو د دې خبرو نه ویری او د استخباراتي کړي او همدارنګه د نورو هغه هیوادونو چې هغه په افغانستان کې دخالت لري او غوی د غوی د ګټو خلاف خبرې کوي او خبريالان همیشه د وطن دوستۍ او د ولس خبره راپورته کوي، نو په دې اساس باندې بیا د سولې دښمنان او د بیان د ازادۍ دښمنان د خبريال غږ چوپ کوي.
که چیرته داسې وي چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، نو خبريال باید څوک چې هم خپل کار ترسره کړي او هم محفوظ وي.
اول خو تر ټولو مهمه دا چې خبريالان خپل د ځان امنیت ډیر جدي وسی او همدارنګه د دې د رسنیو د نیوز منیجرانو یا هغه کسان چې په دفتر کې ناشې د غوي مسولیت هم دا چې خبريالان په هر وخت کې له حالاتو خبر وساتي او په حالاتو باندې حاکم وي او حالات وڅاري بیا خپل ریپورټونه وکړي. یعنی کچېره تهدید یې نو په کار دا چې خبريال ډیر د باندې ونه وي په یو لار باندې ولاړ نشي او خپل ځان د ساتنې لپاره ټول هغه امکانات چې خپل یې سنجولای شي د امنیتي او قانون نه ترلاسه کولای شي هغه باید په کار واچي ترڅو دای خوندي وي.
خبريالان د افغانستان په سیمو کې فعال دي چې هلته د افغانستان حکومت واکمن دی. حکومت څه کولای شي چې د خبريالانو امنیت تضمین کړي او څنګه مرسته ورسره کولای شي؟
زما په نظر کې استخباراتي ځواکونه خپل فعالیت نورم غښتلی کی او د خبريالانو پر وړاندې هغه کسان چې نیول شوي دي په هغوی باندې هغه کسان پیدا کړي چې د دغه خبريالان د وژنو تر شا د دوی لاس دي، نو هغه چې نړیوالو محکمو ته خپله په افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ته په مستقله توګه باندې وسپارل شي او د هغوی د نتیجو هغه ډېر خلاص او ډېر د کارنده ریپورت خپور شي او رسنیو ته ورکړل شي، زه فکر کوم
په دې برخه کې تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی قاتل نیولی دی او په ویډیو کې اقرار هم ترې اخیستی دی. ستاسو نظر دا دی چې همدغه سي ویډیو باید نړیوالو رسل هغه ته وسپارل شي، نړیوالو قضایي ادارو ته تر څو حقیقت معلوم کړي؟
ما په نظر دا دې ته موږ ډېر ښه ګام په توګه باندې دا منو چې د الیاس قاتل ونیول شو، خو دا د یو دغه سي څېړنې ته اړتیا ده چې هغه کې نړیوال نهادونه یې همدارنګه د رسنیو استازي او هم د ساسي رادیو ازادۍ استازي ریډي کورنۍ استازي چې هغه اعترافات چې دی کوي ټول هغه پوښتنې په صحیح توګه باندې مطرح شي او بیا یو باریزه نتیجه لاسته کړی راوځي او د دې تر شا چې څوک یې هغه را پیدا شي.
له شغلی تسل څخه په مننی بیا هم دیوی خبریالی پاړه په ننګرهار کې د وژل شوی خبریالی ملال میوند کورنۍ د نیول شویو عاملونو علني محاکمه غوښته. د ملال میوند ورور وای د خور قاتلونو ته په سزا ورکولو یا نه ورکولو بیرته د خور لاسته ورچی، خو په علني مجازاتو سره به د رسنیو کورنۍ ډاډمنه او وژونکو ته به د عبرت سبب شي. ملال میوند د تیر پنځشنبه پر سهار شاوخوا و بجه کله چې له کوره دفتر ته پلاروه د موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای په ډزو وشل شو. له جلال آباد ته د ازادي راډیو خبريال سهار ګل مرزای راپور لري.
په ننګرهار کې د ټلویزیونو خبرونو د خزینه کارکونکې ملالې میوند د وژلو له پیښې شاوخوا 12 ساعت وروسته د ننګرهار والی د نوموړي د قاتلینو د نیولو خبر ورکړ. که څه هم د نیول شوو کسانو د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو تیر ماښام ننګرهار والی ضیاءالحق عمرخیل پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د پیښې عاملین نیول شوي او په جرم یې اعتراف کړی دی. خوز د ملالې میوند کورنۍ د نیول شوو کسانو په تړاو معلومات څېړنې او د دوی علني محاکمه غواړي. د ملالې میوند رور حماد وایي که څه هم د نیول شوو عاملینو مجازات او نه مجازات ورته بیرته ملاله نشي ورکولی، خو په علني ډول یې محاکمه ځکه غواړي چې څو خبریالان پوه شي چې د دوی وژونکي څوک او څه غواړي.
د دوی په سزا ماته کوم څه ګټه نه رسیږي، خو زه غواړم چې د ملالې کورنۍ په یقیني ډول خوندي اوسي. زه د ملالې کورنۍ وم، خو هغې یوه بله کورنۍ هم لرله چې د رسنۍ په نامه یوه کورنۍ وه.
نوموړي دغه څرګندونې نن د ننګرهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ملالې میوند په نوم د یوه نوي جوړ شوي پارک د نومولو په مراسمو کې وکړې. په دغه مراسمو کې د ملالې میوند پر کورنۍ سربیره د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو، ننګرهار میشتو خبریالانو، د خبریالانو ملاتړ ټولنو غړو او له نورو یو شمېر ولایتونو راغلو ژورنالیستانو او فعالانو ګډون کړی و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی وایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پارک د ملالې میوند په نوم ځکه نوموي څو د نوموړي د ژورنالیستیکو فعالیتونو قدردانۍ وشي او یاد د خلکو په زړونو کې تل پاتې شي.
دغه پارک ځای کې موږ دایمي فرهنګي او ولسي غونډې کوو، د په خاطر چې نوم یې تل یاد وسي. دغه ځای موږ په بالخصوص ما خپله په شخصي امکاناتو برابر کړی و، د هغې په نوم سرلننه غونمه.
نوراجان بهیر چې د خواخوږۍ و غم رازۍ لپاره له خوست ننګرهار ولایت راغلی وو او په دې مراسمو کې ګډون کړی وو، وویل چې د خبریال وژل کوم امتیاز نه دی او ټولې خواوې دې د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د زیاته کړه چې د ملالې میوند درد یوازې د ننګرهار نه بلکې د ټول هیواد ګډ درد دی او په خبره چې دا د ټول هیواد د سولې او امن پرمن وشل شوې ده.
ملالا د ټول وطن رښتینی ملالا وه، هغه یوه پتمنه پیغله وه. هغې هغه څه غوښتل چې د وطن د مظلومو خلکو د زړونو دردونه وو، هغو دردونو ته پټۍ غوښته، هغو دردونو ته یې دوا غوښته.
25 کلنه ملالا میوند د شاوخوا 9 کالو راهیسې په ننګرهار کې په راډیوي او تلویزیونی ویاندوی بوخته وه، چې د معلوماتو له مخې د خپلې کورنۍ سرپرستی هم ورته غاړې وه. ملالا میوند د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې وه چې مور یې مړه او په کورنۍ کې له سپینګیري پلار، یوه ورور او یوې خور سره ژوند کاوه. نوموړی پرون پنجشنبه سهار شاوخوا 9 بجې په داسې حال کې چې تازه له کوره راوتلې او دفتر ته پر لاره وه، د دې د دفتر له موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای د یوه وسلوال برید په ترڅ کې ووژل شوه. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد 12/18 په ټوله افغانستان کې اوري. د روزګان دهراوت ولسوالۍ په شاوخوا بیبنی کې د دوهم ځل لپاره طالبانو نیولې ده. ترین کور ته ورځو لاغه ځای د ازادي راډیو له خبریال شریف الله شرافت څخه نور معلومات ترلاسه کوو. شرافت صاحب، دا خبر څرنګه ده؟
ډیر زیاته مننه کوم شیبر صاحب، لکه څنګه چې وړاندې تاسو ویل د روزګان د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لکه ولید ورسوالی ودانی، د امنی کومندانی ودانی، د شاروالی ودانی او د غراز د درمالمین ودانی شپږ ورځې تم د مخ کې سوشل میډیا ته مغچره راوتلی. دغه صاحب یو ځل بیا یو دولتي باوري په سنیر په اوس فریدو کې ازادي راوړي تور چې وسلوالو طالبانو لاسته همدانن ما شان شو. د تاسو سره خبرې کوم تقریبا یو سات وړاندې دلیلی دغه دولتي سرچینې چې د موضوع د اساسات له کبله نه غوښتل نو می واخیستل چې ازادي راوړي ته ویل چې دغه جګړې پر مهال چې د تیر شپې رئیس شروع شوی دا تر اوسه پورې هم جریان لري. 15 افغان کمانډو سرتیري وژل شوي دي او 4 نور هم ټپیان دي. دا چارته په جراوت ورسوالي کې د مخابراتي شبکو لامل مزونه سو کولای د پوسټ سره د یاده هم دولتي چارواکو سره خبري وکړو. خو تقریبا ماخصم بیا 15 بجې د کولسوالي کې د افغان سمنګور ځکونو کمانډان صبیر خان غدیر اړیتو ویل چې دا غلطه جګړه تایید کړ چې جګړه لا هم درنه روانه ده او ویل چې ولسوالي بازار طالبانو نه دی نیولې ای دا وکړی. یوه ویل چې مثلا 15 سوال طالبان وجل چې وی دی او یوازې یو د ملي پولیس تفیری دا ویل چې جګړه اوس هم درنه روانه ده.
مننه شریف الله شرافت و چې د روزګان د دهراوت ولسوالي د برخلیک پاړې لته سره معلومات شریکول. تر اوسه پورې لا دا څرګند نه ده چې دا ولسوالي بیرته طالبانو نیولې ده او کنه حکومتي ځواکونه لا هم په دې ولسوالي کې ځای پر ځای دي. ځکه چې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبانو د دې ولسوالي زیاته برخه لاندې کړې ده او بلې سرچینې ویلي دي چې نه، طالبان لا ولسوالي ته نه دي ننوتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
په نورستان کې شمېر خلک پروختي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو شکایت لري. روح الله انوري لسیمه راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په روغتي مرکزونو کې د درملو نشټوالي په وجه ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې لوی خوا د کرونا دوهمه څپه پیل شوه بل خوا یخنی ده او په روغتي مرکزونو کې د ناروغانو لپاره هیڅ سانتیاوی نشته. د لویدیز نورستان د دوه بل سوالي قومي مشر حاجی میراجان خلک وای په ولایت کې د واوري ورخت او یخنی پیل شوی او ورسره د کووید 19 ناروغي دوهمه څپه هم شروع شوې ده. د دوی په خبره چې په هر کور کې په زکام، سینه بغل او په تبه اخته ناروغان پراته دي. دوی وای په ډیرو ستونزو خپل ناروغان تر روغتي مرکزونو ورسوي خو هلته بیا د ناروغ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوی وجود نه لري. محمد امین
دن کا مریضانو کا پارا لرگی پکاری جی لرگی دی دغا مشیصد نا دوار کرے اور آگا تجیزات یا آگا کمپل پوچک دغا کیا نشتا دوایان یا نشتا.
په نورستان کې د عامه روغتیا ریاست مسولین هم مني چې په روغتي مرکزونو کې د درملو کمی سره مخ دي. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي رادیو ته وویل
د نورستان ولایت روغتیا ستونزې مو په خپل وخت سره د عامه روغتیا د محترم وزارت سره شریکي کړې دي. جمعنې سپلای تر یو حد تکمیل شوې ده. لرګي کلینیکونو لپاره خستل شوې دي. محرقات او نور یوازینې ستونزې چې لا اوسم شته ده درمل دي چې هغه به ان شاء الله په یو ونه که دننه د هغه خریداري په مرکز کې کیږي او هغه به روغتي مرکزونو ته انتقالیږي.
د روان المریس کال پیل څخه د نورستان په روغتي مرکزونو کې د درملو کموالی او د روغتي کارکونکو د ماشونو د نه ورکړي لامل د یاد ولایت په 24 کلینیکونو کې ډاکټرانو څخه باندې 2 میاشتې کاری احتساب وکړ. د ډاکټرانو د ماشونو ستونزه تر یو هده حل شوی خو د درملو او نورو اسانتیاو د نشتون مشکل لا هم په خپل ځای پاتې دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان پیژندل شوی لیکوال محمد اعظم برهنور سریاب د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې د واویا کلنۍ په عمر وفات شو. د جمهور رئیس اشرف غنی په شمول یو شمېر سیاستوالو او افغان فرهنګیانو د نوموړي مړینې یو فرهنګي ضایع بللې ده. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د یو نوموت لیکوال رهنورد زریاب د تدفین مراسم نن د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د چارواکو، فرهنګیانو او یو شمېر رسنیو د کارکوونکو په ګډون کابل کې ترسره سول. د نوموړي جسد د کابل په شهدا صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. رهنورد زریاب د فارسی ادب یاد لیکوال و چې تر 12 زیات آثار خپر سوي. د لانډو کیسو څلور ټولګې، د ګلنار او آینې په نوم یو رومان، یو بل داستانی اثر، د څیړنیزو مقالو دوه ټولګې او د کمیسونه په نوم د ژباړل سویو لانډو کیسو یو ټولګې له مشهور آثارو څخه و. جمهور رئیس اشرف غنی په یو بیان کې د رهنور زریاب په مړینه خوشنۍ ښودلې او هغه لوی فرهنګي او ادبي ضایعه بللې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت رهنور زریاب د فارسي دری ادب سرلاری بللې دی. د دغه وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري:
رهنور زریاب د افغانستان د فارسي دری ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوال.
ښاغلی باوري وایي ګرنو خلکو په تیرو څو لسیزو کې د رهنور زریاب داستانونه د راډیو له څپو اوریدلي. رهنور زریاب د لیکوالۍ او ادبي چارو ترڅنګ په وروستیو دوو لسیزو کې له رسنیو سره هم همکاري کوله. رهنور زریاب په 1903 کال کې د کابل په زوړ ښار کې زیږیدلی و. هغه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څانګه کې لیسانس او د برېټانیا د جنوبي ویلز پوهنتون کې په دې برخه کې تخصص ترلاسه کړی و. رهنور زریاب د جمعې ورځې په سهار د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې د کوویډ-19 ناروغۍ له امله په 80 کلنۍ کې ساه ورکړه. له دغه لیکوال او څېړونکي یو لور او یو زوی پاتې سول.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو استاذ وجرګي چې جمهوریت پال ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د هغه داوی ملاتړ وکړ چې په څلور ایالاتونو کې او بخښي د امریکا سنا چې جمهوریت پال ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د هغه داوی ملاتړ وکړ چې په څلور ایالاتونو کې د انتخاباتو پر پایلې د بیا کتنې غوښتنه کوي. حقوقي متخصصان وایي ډیر لږ چانس شته چې د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راشي، خو د سنا غوښتنه شي چې ولسمشر ترامپ لا هم پر دې جرګې کنټرول لري. اسمت څاروان له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره په خپلو بیسارو هڅو کې پر لپسې له ناکامیو سره مخامخ شوی، پرون په استازو جرګه کې د خپل جمهوریت پال ګوند ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګ وکړي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایدن برای رد کړي. د دې دعوی په ځواب کې د غوټلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی، لستري محکمې پرون وغوښتل چې د ترامپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسیره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې دیموکرات دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو کړې او رد شوي دي. د نورو ایالتونو څخه باندې شلو څارنوالانو هم له محکمې غوښتل چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال کین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوریت پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی، ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي. حقوقي متخصصان وایي احتمالا ستره محکمه به دا دعوه چې ځینې دیموکراتان یې سیاسي تاکتیک بولي ژر رد کړي. خو د جمهوریت پال ګوند له ملاتړه داسې ښکاري چې ترامپ له دې سره سره چې د جنوري په شلمه واک له لاسه ورکوي پر ګوند کنټرول لري او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته الکترول کالجونه د انتخاباتو د پایلو د تاییدولو لپاره غونډه کوي. دا مسأله د منتخبو استاسو له لوري ولسواکۍ ته د درناوي په برخه کې پوښتنې پیدا کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 نیول شي. دا خبری مجله مهم دومره و. البته یادونه وکم، پا په دې خبري مجله کې د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې تاسو یې سمسونه ولولو. تر دې دمه مو تمه و چې د تخنیکی ستونزې به هوار شي او لږ تر لږه یو سمسونه بل تاسو سره ستاسو سوی سمسونه بل نور اوریدونکو سره شریک کړو، خو دا ستونزې حل نشوه. له همدې سره د خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجله کې احمد شکر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب، سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شهبر صاحب.